द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو دا نن د خالی ورځ د کال 2013 د جون د میاشتې درویشتمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د ماښام اته او په افغانستان کې د ماښام اونې بجې شوې دي. دلته په واشنگټن ډی سی کې د خالی ورځ او د جون د میاشتې درویشتمه نیټه او د سحر یولس بجې شوې دي. د ډیوا په یو ساعته خبرونه کې درته زه ارباب محمود
او زه محمد اکرام
هر کله ویوړم به تاسو پام راګرځو د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی موقتی وزیر سید علی ظفر تما سرګند کړی چې د پښتونخوا قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو عمل با په شپږ میاشتو کې سرتا ورسوبل شي.
د پاکستان پوسټ وایي د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پښتونخوا جنوبی وزیرستان سیمه کې امنیتی ځواکونو د ترهګرو پر ضد عملیات کړي چې په دغو عملیاتو کې شپږ ترهګر او دوه پوځیان وژل شوي دي.
تر اوسه د پوځ دغو دعوو په اړوند آزادو سرچینو څخه څه پخلی نه دی شوی او نه دی زیاته خبریالان ورتلی شي چې کره او رښتونی معلومات ترلاسه کړي.
د پاکستان سٹیٹ بینک سپریم کورٹ ته په یو رپورٹ کې ویلي په تیر مالیاتی کال کې د ملک نه بهر 15 اربا او 25 کروڑ ډالر په قانوني توګه او هم دومره نورې پیسې په غیر قانوني لارو باندې لیږل شوې دي.
رپورٹ په ګوته کړي چې د باضابطه ذرایعو نه علاوه د هونډې او حواله د لارې بهر ملکونو ته د لیږل شویو پیسو له کبله د هیواد د زر مبادله ذخیره متاثره شوې او ورسره د پاکستان د روپې قدر د ډالر په مقابله کې هم راغورځېدلې.
او سړاندې کوو د دې خبرونو تفصیل.
د اقتصادي
د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر سید علی ظفر تما سرګند کړی چې د پخوانیو قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو عمل با په شپږ میاشتو کې سرتا ورسول شي. د پاکستان حکومتي ریډیو سره د مرکې په وخت اطلاعاتو وزیر ویلي په خیبر پښتونخوا کې د نوو وزلو په مکمل توګه یو ځای کولو لپاره جوړ شوې کمیټي په دغه پلان باندې ډیر په تیزۍ سره کار کوي. نوموړي ویلي په پخوانۍ قبایلي سیمو کې انتظامی اډانه جوړولو باندې کار روان دی، د کوم لاندې چې د ښارونو مرکزونه او انتظامی څانګې جوړولی کېږي. خو د سپریم کورټ او های کورټ وتلي وکیل او قانون پوه لطیف افریدي دیوا ریډیو سره په مرکه کې ویلي په پښتونخوا کې د اوبو ضلو یو ځای کېدو عمل په شپږ میاشتو کې سرته رسول به ممکن نه وي او دا چې دا عمل به لږ تر لږه دوه کاله پورې وخت اخلي.
د پاکستان پوسټ وایي د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پښتونخوا جنوبی وزیرستان سیمه کې امنیتی ځواکونو د ترهګرو پر ضد عملیات کړي چې په دغو عملیاتو کې شپږ ترهګر او دوه پوځیان وژل شوي. پوز په خپل یو بیان کې ویلي دغه عملیات د لدا په سپینه میله سیمه کې شوي. پوز دا وکړي چې په دوی ته اطلاع په لاس ورغلې وه چې دغه سیمې ته ترهګر د واپس شوي کډوالو په شکل کې ورغلي او کله چې پوز د هغوی په ضد سیمه کې په عملیات لاس پورې کړو نو د دواړو خواو ترمنځ درنه نښته وشوه. پوز پخلی کړی چې عملیاتو کې شپږ ترهګر او دوه پوځیان وژل شوي دي. تر اوسه آزادو سرچینو د پوز د دغو دعوو پخلی نه دی کړی.
د پاکستان حکومتي بانک یا سٹیٹ بینک آف پاکستان سپریم کورٹ ته په یو رپورٹ کې ویلي په تیر مالیاتی کال کې د شخصي بینک اکاؤنٹونو نه بهر ملکونو ته 15 اربا او 25 کروڑ ډالره د ملکی قانون لاندې او هم دومره نورې پیسې په غیر قانوني لارو هونډې یا حواله باندې لیږل شوې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې یوې ورځپاڼې ډان د رپورټر مخه دغه رپورټ د سټیټ بینک د مشر طارق باجوه په مشرۍ 12 کسیزه کمیټې سپریم کورټ ته وړاندې کړی دی. دغه کمیټې ته سپریم کورټ ذمواري سپارلې وه چې د پاکستاني بګړو په بهر ملکونو کې مالي اساسې معلومې کړي. خو په رپورټ کې ویل شوي دي چې ډېرو خلکو نه خو خپلې اساسې ښکاره کړې او نه یې ټکسونه ورکړي دي. په رپورټ کې ویل شوي چې د هونډې د لارې لیږل شوو پیسو له امله ملکي زر مبادله د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ قدر هم کم شوې ده. نور حال په د اسلام آباد نه په دې رپورټ کې تاسو وړاندې کوو.
د اقتصادي ماهران لخوا د پاکستان سپریم کورٹ کې جمع کړی شوی یو رپورٹ کې سرګندونه شوې چې د مالی کال 2014 ولسم دوران د هیواد نه انفرادي اکاؤنٹس لرونکو کسانو 15 ارب او 25 کروڑ ډالر د رایج مالیاتي سرچینو د لارې بهر ملکونو ته منتقل کړي او هم دومره رقم د غیر قانوني لارو لکه هونډه او د حواله په ذریعه هم بهر ملکونو ته لیږلي شوی. ورسپانه ډان لیکي چې دا معلومات سپریم کورٹ ته د سٹیټ بینک د گورنر طارق باجوا په مشرۍ جوړ د اقتصادي ماهرانو 12 کسیز کمیټې لخوا جمع کړي شوی. یادې کمیټې ته د اعلی عدالت لخوا د پاکستانی وګړو بهر هیوادونو کې د موجود کاتو او اساسو د درک لګولو ذمواري سپارلې شوې وه. په دغه رپورټ کې انکشاف شوی چې د پاکستان لوی شمېر شهریانو بهر ملکونو کې موجود خپلې کاتې نه خو ښودلې او نه یې په هغې د قانون مطابق کم ټیکس ورکړې. رپورټ په ګوته کړی چې د باضابطه ذرایعو نه علاوه د هونډې او حواله د لارې بهر ملکونو ته د لیږلې شویو پیسو له کبله د هیواد د زر مبادله ذخیرې متاثره شوې او ورسره د پاکستان د روپۍ قدر د ډالر په مقابله کې هم راغورځېدلې.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انسټاګرام @ وی او ای ډیوا او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
د افغانستان له هلمند ولایت څخه کابل ته ورغلی د سولې ولسی کاروان ویلي افغان حکومت یې د سولې او د جګړې د اوربند غوښتنه ومنله، خو طالبانو له درې ورځنی مهلت وروسته یې د سولې وړاندیز او د اوربند غځولو غوښتنه رد کړه.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګوتیرش په جنوبی غربي شام کې د ځمکني او هوایي بمباری په شمول زیاتو شوو پوځي انخطو باندې سخته فکرمندي څرګنده کړې ده. د سیکرټری جنرال ویان په یو بیان کې ویلي، شام کې د زیاتو شوو حملو له کبله په زرګونو کورنۍ خپلو کورونو پرېښودو باندې مجبور شوي دي چې پکې اکثریت د اردن سرحدي پولي اړخ ته روان دي. انتونیو ګوتیرش ته دغه عملیاتو له وجې سیمه ییز امنیت ترافی هو خطرو باندې هم فکرمندۍ ښودلې دي. اردن تیر کال د جولای میاشت کې د امریکې او روس ترمنځ په سویلي شام کې د ډزبندۍ تړون درېمګړتوب کړو، خو د شام حکومت په دغه تړون باندې عمل نه کوي او په سیمه کې د جهازونو نه لیکلي شوي خطونه غورځوي چې پکې وسلوال مخالفینو ته خبرداری ورکړل کیږي چې یا وسله غورځوي او یا مرګ ته تیار شي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ویلي دي چې د مهاجرت په حق له د پالیسۍ نه پشا شوی نه دی او د هڅه کوي چې امریکا ته په غیر قانونه توګه د راتلونکو کډوالو د مخنیوي لپاره یوه کوټلې تګلاره خپله کړي. هغلی ټرمپ وایي امریکا کې د کډوالو په حق له قوانین د نړۍ د تاریخ د ټولو نه زیات کمزوري دي. په دې حق له نور تفصیل د ډیور ریډیو زموږ همکار زید خټک نه اورو.
د امریکا صدر ویلي د امریکا د مهاجرت قانون ګرد د نړۍ کې تر ټولو کمزور دی. صدر ټرمپ دا خبرې جمعې په ورځ وایټ هاوس سره لګیدلی انتظامی دفتر کې کولې، چرته هغه د یو دستوري مشري کوله چې هغه خلکو رخوا را جوړ شوی و چې خپل خپلوان یې د هغه چا د لاسه وجل شوی و څوک امریکا ته په غیر قانونه توګه داخل شوی دی. دغه خلکو د وجل شوو خپلو خپلوانو تصویرونه نیولي وو. دغه خلکو ته خپله وینا کې صدر ټرمپ ویلي د دوی نقصان به ضایع نه ځي. د زیاته کړي دوی به خپلې پولې محفوظه کوي. د ویلي دوی به یو محفوظ هیواد جوړوي. خپلو خبرو کې صدر ټرمپ زیاته کړې شمېرې ښایي چې هغه خلک څوک چې امریکا ته په غیر قانونه توګه داخل شوي وو جرمونو کې زیات ککړ دي له هغه تنانو چې څوک امریکا کې په قانوني حیثیت پاتې کیږي. خو د ځینې درېمګړو ادارو مطالعه څرګندوي چې غیر قانونه توګه باندې پاتې کیدونکي خلک د قانوني خلکو پرتله کم جرمونو ته هڅیږي. دغه رنګ یوه مطالعه دې کال د سیډنی مرکز کیټو انسټیټیوټ هم جاری کړې وه. جمعې په ورځ وایټ هاوس په مطبوعاتو او مخالفه ډیموکراتیک ګوند باندې تور لګولې چې په غلط رنګ یې هر څه وړاندې کړي چې اشاره یې هغه تصویر ته وه کوم کې یوه وړه ماشومه په جړا ده او داسې ښکاري چې د مور نه جدا ده. د وایټ هاوس ویاندې سارا حقبی ویلي دا ماشومه د خپلې مور نه ده بیله شوې.
د وی او ای ډی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
سعودي عرب کې به د سبا نه ښځې کولی شي چې په خپل سر باندې ګاډي وچلوي او سعودي حکومت به سبا نه د ښځو باندې لګېدلې پابندي ختم کړي. سعودي عرب په نړۍ کې واحد ملک دی چېرته چې ښځو باندې د ګاډو چلولو بندیز دی. دا د ښځو لپاره یو غټه خبره ده ځکه چې په سعودي عرب کې ښځې د تګ راتګ لپاره د ډرایورانو سړو او نورو سړو او د ټیکسیانو محتاج دي. د روانې میاشتې په شروع کې د سعودي عرب حکومت ښځو ته لایسنسونه ورکړل شروع کړي وو دا لایسنسونه یوازې هغه خزو ته ورکول کیږي څوک چې د وړاندې نه په نورو ملکونو کې د ګاډي چلولو لایسنس لري.
د امریکای او سویلي کوریا اعلی چارواکو د دواړو ملکونو ترمنځ د لسیزو راهسې کیدونکو پوځي مشقونو د ځنډولو په سر د جمعې پورس خبرې اترې کړې دي، کوم چې د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون ترمنځ روانه میاشت په سنگاپور کې د لیدو کتو وروسته ځنډولې شوې.
د ملیشیا د پخوانی وزیر اعظم نجیب رزاق او د ملګرو په خلاف د غیر قانوني ګامونو د تورونو په حق له پلټنې روانې دي او د دوی خلاف ګیره نور هم تنګه کړل شوې ده. هغه نجیب دا تورونه ردوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی موقتی وزیر سید علی ظفر تمه څرګنده کړې ده چې پخوانیو قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې ده د ورګډولو عمل به په شپږ میاشتو کې سرته ورسول شي. مولوی ویلي چې د دې لپاره اډانه جوړولو باندې کار روان دی او د هغې لاندې به د ښارونو مرکزونو انتظامي څانګې جوړولی کېږي. رپورټ په تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کوو.
د اطلاعاتو او قانون لنډمهاله وفاقي وزیر سید علي ظفر هلي سرګندې کړي چې راتلونکي شپږو میاشتو کې به د فاټا د پخیبر پښتونخوا سره مرجر عمل تر سره سي. بل پلو ته څېړونکو د فاټا مرجر یو لوی عمل ګرځوي چې په توندیکي نسي تر سره کړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه د اطلاعاتو او د قانون لنډمهاله وفاقي وزیر سید علي ظفر ویلي چې فاټا د خیبر پښتونخوا سره ګډول عملی کولو د پاره جوړ دونکې کمیټې په دغه منصوبه په توندي سره کار کوي. دوی زیاته کړه چې ټوله فاټا کې انفراستراکچر کار روان دی او کلیوال مرکزونه او انتظامی یونټونو د جوړېدو کار شروع دی او د فاټا د چارو مکمل چارج اخستل کیږي. بل پلوته څېړونکي د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د مرجر عمل په توندي سره د ترسره کولو د حکومت هلستای خور سره د هموایي چې په لنډ وخت کې د وشت کار نسی تر سره کېده. مشر قانون پو لطیف افریدی د ډیو ریډیو سر خبرو کې وایي
ممکنه خبره ده ځکه چې په فاټا کې نه د عدالتونو لپاره عمارتونه یا ودانۍ شته دي، نه د صحت لپاره، او لور چې کوم دی چې کوم د ریاست ادارې دي او د هغوی یو نیټورک یا د هغوی یو جال په کار دی چې په فاټا په هره ضلع کې او په هر تحصیل او په هر دیګ ته ورسي، هغه نشته. دغسې د هغې لپاره پولیس په ځای باندې لیوي لیوي نشته چې دوی سره پورتوي هغه برسي کړي وي. دغسې قوانین هلته لاګو کول، عدالتي نظام قایمول، ججان برسي کول، په های کورټ کې هم دومره ججان نشته. شپږو میاشتو کې ابتدایي کار خو کېدی شي، خو دا ده چې دا کار سرته نه شي رسېدی که چېرې حکومت دې ته اولیت ورکړي. دا زما خیال دی چې کم از کم په دوه کاله کې به دا پوره شي.
دوی زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې ریاستي نظام جوړولو دپاره ادارې په کار دي چې د جوړېدلو عملیه په کار دي په کراره تر سره سي چې ورسره خلک هم بلد سي او حکومت هم دومره وسایل ولري چې دغه عمل په مضبوطۍ سره ممکن سي. د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د مرجر په اړه آئینی بدلون تیره میاشت پارلیمان د لارې ممکن سو او د دغه منصوبې د ترسره کولو لپاره یو کمیټې هم جوړه سوې ده. اوس د لنډمهاله قانون وفاقي وزیر سید علي ظفر په مشارۍ کې کېدونکې یو غونډه کې په دې اړه دوه نورې زیلي کمیټې هم جوړې سوې دي چې پکې د قانون د وزارت، د کورونو چارو او د خزانې د وزارت نمائندگان هم شامل دي. دغه کمیټې مقصد به د اقتصادي چارو په شمول د قانون په اسانتیاو کار کول او په راتلونکي غونډو کې په دې اړه ممکنه تجویزونه وړاندې کول دي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونې ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې. کال 2013 پاکستان کې عام انتخابات یا ټول ټاکنې د جولای د میاشتې راتلونکې میاشتې په 15 نیټه هغې دپاره نیټه مقرر کړې شوې ده چې په دې باندې به پاکستان کې عام انتخابات کیږي. د دې لپاره مختلف سیاسي ګوندونه د یو بل سره سلا مشورې کوي او خپلو کې ائتلافونه جوړوي، یا د سیټونو یا د چوکو چې کوم د انتخاباتو لپاره بودریږي یو بل سره خبرې اترې کوي. چې د 19 ستمبر را په دې خوا چې کله کم حالات وو، نو پاکستان کې مذهبي سیاسي جماعتونو یو ګډ تنظیم جوړ کړی و، متحده مجلس عمل، بیا وروسته د اختلافاتو له وجې دا ختم شو. اوس یو وار بیا دغه مذهبي سیاسي ګوندونه رایوزي شوي دي او متحده مجلس عمل بیا جوړ کړی شوی دی. دې مینځ کې څه اختلافات دي، کم موضوعات دي، په دې باندې یو تفصیلي رپورټ را لېږلی دی د پېښور نه د ډیوا خبریال حمیدالله.
د نورو سیاسي ګوندونو په رنګ د متحده مجلس عمل لخوا هم د 15 جولای د عامو ټاکنو دپاره کمپین د اتوار په ورځ په پېښور کې د یو لوی جلسې نه پیل کیږي. متحده مجلس عمل کې د نورو مذهبي سیاسي ګوندونو تر څنګ جماعت اسلامي او د مولانا فضل الرحمان جمعیت علما اسلام دوه غټ سیاسي ګوندونه شامل دي. د اتحاد د کال 2002 او هم ترمنځ په پښتونخوا حکومت کړی دی. متحده مجلس عمل خپل منشور د یو مترقی اسلامي فلاحي پاکستان جوړولو په شکل کې ورکوي، خو دا وخت د اتحاد دوه غټ ګوندونه د پښتنو په یو غټ مقصد یعنی د پخوانی قبایلي سیمې او پښتونخوا د شریکې صوبې په اړه د تقسیم ښکار دي. څېړونکي وایي که د متحده مجلس عمل په صوبه کې حکومت راځي، نو صوبه به په دومره غټه مسله د دواړو سیاسي ګوندونو په اختلاف تاواني کیږي. خو د ایم ایم ای یو لیډر او د جماعت اسلامي صوبایي صدر سینیټر مشتاق احمد خان اوس وایي چې د قبایلي هاوري او پښتونخوا مرجر اوس یو زړه مسله ده، او د متحده مجلس عمل سیاسي اتحاد د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره هم په اندرونی او بیرونی علتونو یو پلان لري.
فاټا ایشو اوس د تیر وخت یو کیسه ده، او په هغې باندې مطلب دار دستوري پروسس مکمل شوی دی. دا به آینده دپاره زموږ دپاره سه رکاوټ نه، او کوم سیزونه چې دستوري طور سیټل شوي دي هغه به انشاءالله هم دغسې سیټل روان. خیبر پختونخوا ایسه ده اوس، او د چې کوم د دستور لمیټیشنز دي د هغې مطابق دلته چې ګورمنټ د ایم ایم راشیا به چلی. ټیروریزم چې دلته کم دی یا دلته کم ترخاګری ده یا د امن او امان صورتحال دی چې کوم زموږ انټرنل دی، ظاهره خبره هغه د خیبر پختونخوا د حکومت مینډیټ پي، او انشاءالله په هغه کې به مونږ هیڅ قسمه کمی نه پرېږدو، او مونږ د ګاونډي هیوادونو په مشورې سره انشاءالله نه صرف خیبر پختونخوا پاکستان کې بلکې په دې پوره ریجن کې د امن او امان لپاره.
خو بیا د مولانا فضل الرحمان د جمعیت علما اسلام د مرجر په حواله دریس پخوانی او د جماعت اسلامي نه خلاف دی. د ګوند او د ایم ایم ای د اطلاعاتو صوبایي سیکرټري مولانا جلیل جان وایي د قبایلي سیمې او پښتونخوا په شریکولو د دوی دریس نه دی بدل شوی، او اوس هم دوی د پخوانی قبایلي خورې د ځانګړي صوبې په غوښتنه ولاړ دي.
صوبہ خیبر پختونخوا زموږ ٹارگیٹ هم دی، او د تمنګ متبادل قوت ایم ایم ای دا زموږ د پښتنو روایت زموږ اسلامي روایت چې کوم پامل شوی حکم گڑاگانی سے پتے صوبہ کی اور پتے ملک کے پتے کلچروں کے آگے حصہ نہ ہوا باقاعدہ پتے درنوں کے جماعت اسلامی حصہ نہ ہوا قبائل کے تک کا دو خبر دی انضمام و صوبہ دغه پاواله باندې مونږ دا ویډیو مخکې ویلو چې قبایل کې ریفرنڈم بکار دی، خو ریفرنڈم اونه شو نو دا الیکشن هم ریفرنڈم دی. یو حساب سره زمام پاواله باندې دا قبایل کم غدي سہولیات ورکول دي یا کم ضروریات دي هغه ورته تاسو ورکړ نه اوس پورې ارس سوالیات.
متحده مجلس عمل لا پورا ټیکټونه هم ندی ویشلی. د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام ترمنځ په ځنې حلقو د کاندیدانو په سر اختلافات شته. سېنېټر مشتاق وایي د اتوار پورې به ټول ټیکټونه ویشي. په پښتونخوا کې د ایم ایم ای تر څنګ نور تمام سیاسي ګوندونو هم سیاسي فعالیتونه او غونډې توندې کړې دي، او د وخت تېرېدو سره سره به په دې هلو ځلو کې نور توندې هم راځي. حمید الله، وی وی ډیو نیوز، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیبا خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خوږی او تاسو ته یو شمیر رپورټونه مرکه په دې خبرونه کې به وړاندې کوو. ډیبا سره اوسه لومبه رپورټ چې تاسو سپام را ګرځو هغه دی د پاکستان پوز وای چې د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پختونخوا جنوبی وزیرستان سیمه کې امنیتی ځواکونو د ترهګرو پر ضد عملیات کړي چې په دغو عملیاتو کې شپږ ترهګر او دوه پوځیان وژل شوي دي. تر اوسه آزادو سرچینو د پوځ د دغو دعوو پخلی نه دی کړی. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د ډیوه خبریال عدنان بیټنی په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستانی پوځوي خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع سویلي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو د پټو وسلوالو پر ضد هدفي عملیات ترسره کړي او ویلي دي عملیاتو په نتیجه کې شپږ وسلوال او دوه پوځي سرتیري وژل شوي دي. د پوځویاندې ادارې ISPR په خپل یو بیان کې ویلي دغه عملیات د رشپاد سویلي وزیرستان لدا تحصیل په سپینه میلا سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره کړي او ویلي دوی ته کره معلومات په لاس ورغلي وو چې دغه سیمه ته وسلوال ستانه شوي دي او کډوالو په شکل کې ورغلي دي. کله چې پوز د هغوی په ضد په عملیاتو لاس پورې کړل نو دواړو خواو ته درنان شته وشوه. پوز د ترسره شوي عملیاتو په نتیجه کې د دوه پوځي افسرانو حوالدار ممتاز حسین او د حوالدار رازق خان د وژل کېدو په تاوان د شپږو وسلوالو د وژل کېدو دعوه هم کړې. ویلي د هغه وسلوالو چې د سیمې ځینې مهمو مشرانو په وژنه کې ککړ وو او پوز ورپسې له ډېره وخته ګرځېدو. پوز په خپل بیان کې دا هم ویلي چې وژل شوي وسلوالو په افغانستان کې د خپلو ملګرو سره تماسونه لرل او د دوی د ولکې څخه وسلې او مخابراتي آلات هم ترلاسه شوی دی. دغه سیمه د جنوبی وزیرستان مرکز وانه څخه نږدې 200 کیلومتره لر شمال خواته او د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 95 کیلومتره سویل خواته موقعیت لري. تر اوسه د پوز دغه داوه په اړوند آزادو سرچینو څخه څه پخلای نه دي شوی او نه دي زیاته خبري اعلان ورتلای شي چې کړه او رښتونی معلومات تر لاسه کړي. د افغان پولیسو سره په سیرم جنوبی وزیرستان د خیبر پښتونخوا هغه سرحدي سیمه ده چرته چې پوز کال 2009 کې د هغه وخت وسلوالو مشر بیت الله میسود او د هغه پلویانو پر ضد په پراخه کچه سره رای نجات نومي پوځي عملیات تر سره کړ او د عملیاتو له عمله په لکونو شمیره خلک د خپل سیمه په پرشولو مجبوره کړي وو. پوځ دا واکړی چې د رای نجات عملیاتو ورسته دغه علاقې په بشپړ ډول د وسلوالو د قبضې څخه خلاصه کړي او د عملیاتو ورسته به کور شوي خلک هم په بشپړ ډول په خپل سیمه کې په ځای کړی شوی دي. خو بیا هم وخت په وخت د سیمه څخه د توندرو پیښو تر سره کېدو راپورټونه مخې ته راځي. دغه تازه عملیاتو ورسته یو ریبیاته وسلوالو د موجودګۍ پښتني راپورته سوي او په دې اړوند پوځ یو پخوانی افسر ریټایرډ بریګیډیر محمد صاد
وتوی به مرکزونه چې کم دی په افغانستان کې دي نو دا سه مکمل تور باندې ختمول نه شي کچه دا هو بارډر دې باندې خلک پوری را پوری زی راځي دا سه خلک راشي هغه به دا سه د تشدګرده دغه کې چې کم دی واقعاتو کې ملوث کیږي نو دا دې بس لال راوستل غواړي دا سه مسله چې کم دی نو په نظر نه حل کیږي دهشتګردي بالکل دا سه ویل چې ملک مکمل تور باندې ختم شي او دا به بالکل امن شي دانشي موجوده صورتحال کونیشی کړي افغانستان کې تر څو پر قراری راغلي حالت چې کوم دهشتګرد ګروپونه ناس کې تر څو پر چغي سردا لارني راسته افغانستان کې جنگ نه ختم شوی.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې تر عملیات وروسته مخ په زیاتېدونکو تندرو او پیښو تر سره کېدو د پښتون تحفظ په نوم راپورته سوی د ځوانانو غورځنګ تور لګوي چې د پوز په خوښه وسلوال په سیمه کې بیګنا خلک ووژني او د وسلوال ته بیا پوز پناه ورکوي. خو پوز وايي ګرشمیر سرتیري او پوځي افسران هم د تندرو پر ضد جګړه کې بیل لري دي. عدنان بیٹنای دیوا جنوبي وزیرستان.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای.
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي. د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري. دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د یبی وکیلی ایڈوکیټ سنم عمرانی د وژنې پر ضد احتجاج شوی دی او د دې د دې په مرګ کې ککړ خلکو د تنانو نیولو او د هغې پر ضد ګام پورته کولو غوښتنه شوې ده. نوموړي د مې په 1 نیټه د سند په حدونو کې وژل شوی و. نور حال پې د کوټې ندرې رادیو خبریال حمید سمسور راکوي.
دغه احتجاجي مظاهره د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته د مدني ټولنې او د وکیلانو د اتحادیې له لوري وسوله. دوی د میرمن سنم عمراني ډوکیټ او د دې د ورور د قاتلانو په ضد باندې شعارونه ورکول. په مظاهره کې ګډون کوونکو ویل چې میرمن سنم عمراني ډوکیټ د مئی پر 1 باندې د سند په حدودو کې ووژل سوه. تر دې لمخه د دې ورور وقار عمراني د نصیر آباد د بابا کوټ په سیمه کې قتل سوی و. بیا سنم ایډوکیټ د خپل ورور قضیه چلوله. د بشري حقوقو د مدني ټولنې فعال غړي جلیل حیدر ایډوکیټ وویل چې اوس د دوی کورنۍ ته هم دړکې ورکول کېږي.
خاص کر کیونکہ سنم عمرانی کی اپنی سسٹر ابھی اس کیس کو پرسو کر رہے اپنے بھائی کے قاتلوں کے خلاف اور اپنے بہن کے قاتلوں کے خلاف, تو اس کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے. اسپیشلی جو قبائلی سردار ہے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیس سے پیچھے ہٹ جائے, نہیں تو آپ کو بھی آپ کے بھائی اور بہن کی طرح مار دیں گے.
پر زنگڑے توگہ بندی دا سنم عمرانی خور صدقہ قضیہ مختبیائی د خپل ورور او د خپل خور د قاتلانو په ضد باندې دا ویروي او د لکی ورکوي. قبایلی سردار او دوی توی چې وشاته سا کدا شي نوی نو تاب هم د خپل ورور او د خور پرنګ وژنو. مظاهر چانو تور ولګوي چې سنم عمراني او وقار عمراني خپل زورور قبایلی د مئی رئیس ورور له لوري وژل سوی دي.
پہلے ان پہ شک جو ہے کسی اور پہ ڈالا جا رہا تھا, پھر بعد میں پتہ چلا ہے کہ ان کے سوتیلے بھائی ہیں اور جائیداد کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے اپنے سوتیلے بھائی کا قتل کیا ہے. جب ان کی بہن ایڈوکیٹ سنم بلوچ نے کیس کو پرسیو کیا ہے اور تو اس پہ انہیں دھمکیاں دی جانے لگی. مختلف جس طرح جانتے ہیں آپ قبائلی نظام ہے, اس قبائلی نظام کے جو ہے نا ذریعے دھمکیاں دی جانے لگی اور آخر کار جو ہے نا ان کا بھی قتل کیا گیا ہے.
لمڑائی دو شک پر بل چابانی کوئی بیا درک وہ لگے دی چې مئی رئیس ورور د جائیداد پر شخړه باندې وژلې دي. چې کله سنم ایډوکیټ دغه قضیه فایل کړله و دې ته تړۍ ورکول سوې او اخر یې وژله. مظاهره کوونکو د شجینه وکیلې سنم ایډوکیټ او د دې د ورور د وقار د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړله او د دوی د کورنۍ د تحفظ خواستې هم کوي. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوی ریډیو ټلویزیون, کوټه.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای,
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا, یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای, پښتو لیکي, پښتو لولي.
دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د ګران اردوونکو د فوټبال لږ حال به تاسو وړاندې کو. دا وخت د سویلي کوریا او د مکسیکو ترمنځ لوبه روانه ده. د 28 منټ لوبه شوې ده او په ګروپ اف کې د ساوت کوریا او د مکسیکو دغه ډلو ترمنځ په لوبه کې مکسیکو یو ګول تر اوسه پورې کړی دی په ډایرکټ پینلټي کې باندې او لوبه روانه ده. موږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اردن کا تاسو ته د وایس آف امریکا ڈیوا خبری خبرونه کې یو وار بیا هر کله وایو او به تاسو وړاندې کو د اوس وخت د تازه خبرونو سر ټکی
د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر سید علی ظفر تم سرګند کړی دا چې د پخوانیو قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو عمل به په شپږ میاشتو کې سرته ورسول شي. د سپریم کورټ په تلیه وکیل او قانون پوه لطیف افریدی وای
د پاکستان پوز وای د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پښتونخوا جنوبی وزیرستان سیمه کې امنیتی ځواکونو د ترهګرو پر ضد عملیات کړي چې په دغو عملیاتو کې شپږ ترهګر او دوه پوځیان وژل شوي دي.
تر اوسه د پوز دغو داو په اړوند آزادو سرچینو څخه څه پخلای نه دي شوی او نه دي زیاته خبري اعلان ورکړل شي چې کره او رښتونی معلومات ترلاسه کړي.
د پاکستان سټیټ بینک سپریم کورٹ تا په یو رپورٹ کې ویلي په تیر مالیاتي کال کې د ملک نه بهر 15 اربا او 25 کروڑ ډالر په قانوني توګه او هم دومره نورې پیسې په غیر قانوني لارو باندې لګول شوې دي.
رپورٹ په ګوته کړې چې د باضابطه ذرایعو نه علاوه د هونډې او حواله د لارې بهر ملکونو ته د لیږل شوو پیسو له کبله د هیواد د زر مبادله ذخیرې متاثر شوې او ورسره د پاکستان د روپۍ قدر د ډالر په مقابله کې هم راغورځېدلې.
او ست دی خبرونه تفصیل
د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر سید علی ظفر تم سرګند کړی دا چې د پخوانیو قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو عمل با په شپږ میاشتو کې سرته ورسول شي. د پاکستان حکومتي ریډیو سره د مرکې په وخت نوموړي ویلي په خیبر پښتونخوا کې د نوو وزلو په مکمل توګه یو ځای کولو لپاره جوړه شوې کمیټي په دغه پلان باندې ډېر په تیزۍ سره کار کوي. خو د سپریم کورټ او های کورټ وتلي وکیل او قانون پوه لطیف افریدی د ریډیو ته ویلي په پښتونخوا کې د وزلو یو ځای کېدو عمل په شپږ میاشتو کې سرته رسول به ممکن نه وي او دا چې د عمل به لږ تر لږه دوه کاله پورې وخت اخلي.
د پاکستان پوز وای د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پښتونخوا جنوبی وزیرستان سیمه کې امنیتی ځواکونو د ترهګرو په ضد عملیات کړي چې په دغو عملیاتو کې شپږ ترهګر او دوه پوځیان وژل شوي دي. پوز په خپل یو بیان کې ویلي دغه عملیات د لدا په سپینه میله سیمه کې شوي. تر اوسه آزادو سرچینو د پوز د دغه داو پخلی نه دی کړی.
د پاکستان حکومتي بینک یا سټیټ بینک اف پاکستان سپریم کورټ ته په یو رپورټ کې ویلي په تیر مالیاتي کال کې د شخصي بینک اکاونټونو نه بهر ملکونو ته 15 اربا او 25 کروڑ ډالر د ملکی قانون لاندې او هم دومره نورې پیسې په غیر قانوني لارو هونډۍ یا حواله باندې لیږل شوې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې یوې ورځپاڼې ډان تر مخه دغه رپورټ د سټیټ بینک د مشر طارق باجوا په مشرۍ 12 کسیزې کمیټې سپریم کورټ ته وړاندې کړی دی. دغه کمیټې ته سپریم کورټ سیمه وارث پارلې وچې د پاکستاني بګړو په بهر ملکونو کې مالی اساسې معلومې کی. خو په رپورټ کې بل شوي دي چې ډېرو خلکو نه خو خپلې اساسې ښکاره کړي او نه یې ټکسونه ورکړي دي.
د افغانستان له هلمند ولایت څخه کابل ته ورغلي د سولې بولسي کاروان پیلي افغان حکومت یې د سولې او د جګړې د اوربند غوښتنه ومنله. خو طالبانو له درې ورځني مهلت وروسته یې د سولې وړاندیز او د اوربند غځولو غوښتنه رد کړه.
د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګوتیرش په جنوبي غربي شام کې د ځمکني او هوایي بمبارۍ په شمول زیاتو شوو پوځي انخطو باندې سخته فکرمندي څرګنده کړې ده. د سیکرټري جنرال ویان په یو بیان کې ویلي شام کې د زیاتو شوو حملو له کبله په زرګونو کورنۍ خپلو کورونو باندې پرېښودو باندې مجبور شوي دي چې پکې اکثریت د اردن سرحدي پولي اړخ ته روان دي.
او سعودي عرب سبا په خزو باندې لګېدلې د ګاډو چلولو پابندې پورته کړې. سعودي عرب په نړۍ کې واحد ملک دی چېرته چې خزو باندې د ګاډو چلولو بندیز دی. دا د خزو لپاره یو غټه خبره ده ځکه چې په سعودي عرب کې خزې د تګ راتګ لپاره د ډرایورانو سړو او د ټیکسیانو محتاج دي. د روانې میاشتې په شروع کې د سعودي عرب حکومت خزو ته لایسنسونه ورکول شروع کړل. دا لایسنسونه یوازې هغه ښځو ته ورکول کیږي څوک چې د وړاندې نه په نورو ملکونو کې د ګاډي چلولو لایسنس لري. سعودي عرب کې ښځې د قانوني فیصلو اخیستلو لپاره په قانوني توګه د خپل سرپرست رضا پابند وي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس آف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان حکومتي بینک یا سٹیٹ بینک آف پاکستان سپریم کورٹ ته په یو رپورٹ کې ویلي چې په تیر مالیاتي کال کې د شخصي بینک اکاؤنټونو نه بهر ملکونو ته 15 اربا او 25 کروڑ ډالر او هم دومره نورې پیسې په غیر قانوني لارو هونډې یا حواله باندې لیږلې شوې دي. نور حال پې د اسلام آباد نه په دې رپورٹ کې تاسو وړاندې کوو.
د اقتصادي ماهرانو لخوا د پاکستان سپریم کورټ کې جمع کړی شوی یو رپورټ کې څرګندونه شوې چې د مالی کال 2014-15 دوران د هیواد نه انفرادي اکاؤنټس لرونکو کسانو 15 اربا او 25 کروڑ ډالر د رایج مالیاتي سرچینو د لارې بهر ملکونو ته منتقل کړي او هم دومره رقم د غیر قانوني لارو لکه هونډې او د حواله په ذریعه هم بهر ملکونو ته لیږلي شوي. ورځپاڼه ډان لیکي چې دا معلومات سپریم کورټ ته د سټیټ بینک د گورنر طارق باجوا په مشره جوړ د اقتصادي ماهرانو 12 کسیز کمیټه لخوا جمع کړی شوی. یادې کمیټه ته د اعلی عدالت لخوا د پاکستانی وګړو بهر هیوادونو کې د موجود کاتو او اساسو د درک لګولو ذمہواری سپارل شوی وه. په دغه رپورټ کې انکشاف شوی چې د پاکستان لوی شمیر شهریانو بهر ملکونو کې موجود خپل کاتې نه خو خودلی او نه په هغه د قانون مطابق کم ټیکس ورکړي. رپورټ په ګوته کړی چې د باضابطه ذرایعو نه علاوه د هونډې او حواله د لارې بهر ملکونو ته د لیګلی شوو پیسو له کبله د هیواد د زر مبادله ذخیره متاثره شوي او ورسره د پاکستان د روپې قدر د ډالر په مقابله کې هم راغورځېدلې. د ګورنمنټ کالج مردان پرنسپل او اقتصاد پوه پروفیسر منظور وای د دې نقصان دا دی چې یو خو خلک په غیر قانوني توګه دولت پټوي او بیا یې په داسې لارو بهر هیوادونو ته لیږي چې ټیکس پرې هم نه ورکوي او بل نقصان یې د هیواد د زر مبادله ذخیرو ته رسي.
نو یو خو معاشی تاوان دی مونږ ته چې مونږ خپل آمدن نه خایو حکومت ته، نو بیا ټیکسونه نه ورکو، نو بیا زمونږ قومي نقصان مونږ ته وشي، بیا مونږ قرضونه اړو، د قرضونو خپل مشکلات او نقصانات دي چې هغه مونږ ته په بیا د هغې سود ورکول غواړي، د هغې معاشرتي او د هغې سیاسي مسایل مونږ ته وی چې مونږ د بار ملکونو یا د بین الاقوامي ادارو یا د بار ملکونو یا د بار ملکونو د افرادو مونږ قرضدار یو، او بیا د هغې په خوښه باندې مخزن په پالیسو باندې هغې اثر انداز کیږي.
دغه رنګ د پیښور یونیورسټي د معاشیاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر زلاکت وای برصغیر پاک و هند او منځني ختیځ کې زیاتره خلک د حوالې یا د هونډې د لارې پیسې لیږي را لیږي او د دې لوی نقصان دا دی چې دغه پیسو حکومت ته پته نه لګي او داسې پیسې اکثر لا د ملک نه بهر په روپو کې نه بلکې په ډالرو کې لیږل کیږي چې ورسره د هیواد دننه د ډالر او د روپې توازن هم خرابيږي او د ډالر قیمت سیوا کیږي.
او ڈالر اوکھا تو پیو سلس روپے شونو ما غشی منگتا پیو سلس روپے باندھے میں لاجے گی یا کم تاجر چی اگا ملک ترو گواڑی اگا مخ کے پسل روپے گشتی نو ظاہر ہے ارزانی اخستی ارزانی خرسی چی بیا تا خوڑیر عام فہم خبر ہے چی پیو سلس ہی واقعی نو جاپا چی اگا خپل پراکٹ پا میوٹ کے دید تمونگ ہوئی چی یہ امپورٹڈ انفلیشن ور سارا خپل ملک نہ صرف مونگ شزون را گوڑو بلکہ آگا انفلیشن چی کم نیا پراتی زارا غم لجیو امپورٹ لگو آگا شیز مخکې به چې په یو سل پسل رات لوس په یو سل لس رات نو ګران خرڅیږي او په عوامو باندې د دې بوج راځي.
دا کمیټې لخوا عدالت ته دا هم ویلي شوی چې د مارچ په 26مه نیټه د عدالتي امر وروسته وفاقي حکومت د غیر ملکی اساساجاتو آرډیننس 2013 نافذ کړی وو او د دغه آرډیننس تر ټولو مهم اړخ دا و چې بهر ملکونو کې د غیر اعلانیه اساسو په ظاهرولو او په هغه باندې د معمولی ټیکس ورکولو وروسته به د دغه کسانو نه نه خو ټیکس اغستل کیږي او نه به د هغوی خلاف کم قانوني کاروایی کیږي.
The Washington DC na
Da the Voice of America diwah parawana da
ګران اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا دیوا خبرونه نیخ په نیغه په ویب پاڼه باندې هم اوریدل شي او که غواړئ چې دیوا فیسبوک پاڼه ته لاړ شئ نو هلته کې تاسو تازه او رستنی د سیمینا نړۍ نه ویډیوګانې هم کتلی شئ، یوازې کتلی نه شئ، په هغې باندې خپل رایه هم د دیوا سره او د نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. په ټویټر باندې هم وی او ای ډیوا اکاؤنٹ ته هغه فالو کول شروع کړئ. تاسو به تازه او مهم خبرونه نه چې په نړۍ کې سره باندې په سیمه کې سره باندې خبرېدل شي. اوس راځو افغانستان کې که یو خوا د پښتون تحفظ موومنټ په سیمه کې د پښتنو په سیمه کې د امنیت او د حقونو لپاره لاریون وستې وو او مختلف علاقو کې جلسې او غونډې کړې دي، نو همدغسې په افغانستان کې هم یو د سولې لاریون وستل شوې دي. د افغانستان له هلمند ولایت څخه کابل ته دی ور رسیدلې وو او د سولې ولسی کاروان ویلي افغان حکومت ته د سولې او د جګړې د اوربند غوښتنه کړې وه او افغان حکومت دغه منلې ده، خو طالبانو ته یې هم د سولې وړاندیز او د اوربند غوځولو غوښتنه کړې وه. طالبانو دغه غوښتنه رد کړې ده. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ رالیږلې دی د ډیوا خبریال حکمل روان د کابل نه.
د سولې ولسی کاروان ویلي سر له سبب د ملګرو ملتونو دفتر پاکستان، ایران، روسیې، امریکې او روس ته به د یو شمېر نورو هیوادونو سفارتونو مخې ته له دې امله احتجاجي پرلت پیلوي چې سیاسي نمایندګیو د افغانستان د ثبات د ټینګښت پر ځای د جګړې د اور تازه کولو لپاره کار کړی دی. د سولې ولسی کاروان مشر اقبال خیبر نن شنبه یا خالي په ورځ د خبري کنفرانس پر مهال ویلي له هلمند څخه په پلي مزل کابل ته رسېدو سره افغان ولسمشر د سولې وړاندیز په منلو سره په یو اړخیزه توګه یې د یوې میاشتې اوربن ولس ته ډالۍ کړ، خو طالبانو یې د اوربن غځېدو او د سولې د خبرو غوښتنه رد کړه.
درې ورځې د ولس له لوري وخت ورکړل سو، خو له بده مرغه باید ووایو چې هغه هیله چې ولس ورڅخه درلوده هغه څه نه څه پیکه سوله، او په دې دوو درو ورځو کې هغه ډول غوښتنه چې ولس ځینې کوله هغه یې ولس ته ورنه کړه او ولس یې یو ډول په مخ وواهه.
خیبر ویلی سره له دې چې په طالبانو او افغان حکومت کې ځینې پردی مغرضی کړی شته چې د افغانستان د جګړې پای نه غواړي، خو د افغانستان حکومت خپل خپلواکي د سولې ولسی حرکت د غوښتنو منلو پر وړاندې ثابته کړه.
زموږ خپل د صلح د حرکت په ډله کې چې اته کسانو نه هم یې پردی وو چې هغه موږ تشخیص کړ، ډېره واضح ده چې د اسلامي امارت په منځ کې هم پردیو هیوادونو رخ نه کړې ده او د دوی پر ارادې تاثیر کړی دی. د دوی مسؤلیت اوس دا دی چې هغه کړی وپیژني او د هغو کړی سره خپل حساب وکړي او لسته رغنده ځواب ورکړي.
د سولې کاروان مشر ویلی افغانستان کې د سولې امن لپاره به نړیوال ولسی بلاک او اړیکه رامنځته کوي او سر له سبابه په کابل کې د پاکستان، ایران، روسیې، امریکې سفارتونو مخې ته احتجاجي پرلتونه پیلوي او شروع به د ملګرو ملتونو دفتر مخې کیږي.
د دغو سفارتونو مخ ته کښینو او د دې سفارتونو مخ ته د اوجز پلتری او کښېنستان وروسته د هغو ملتونو سره اړیکه ټینګوو او هغوی ته د افغانستان اصلي تصویر وړاندې کوو او ورته واضح کوو چې د دې ولسونو په واسطه به موږ فشار رامنځته کړو چې په افغانستان کې د صلح او ثبات لپاره د دوی سیاسي نمایندګۍ او پوځونه کار ترسره کړي.
د سولې ولسی حرکت کاروان په داسې حال کې په طالبانو د فشار راوړلو لپاره د نړۍ او سیمې د یو شمېر هیوادونو مخې ته سبا د یک شنبې په ورځ پرلت پیلوي چې د کاروان نږدې 200 کیلومتره پلی مزل له 3 ورځو سفر وروسته تیر اونۍ له هلمند څخه کابل ته راورسېد. یاد دې وي چې له پېښور څخه د افغان کډوالو د ولسی کاروان هم وړم ورځ له تورخم څخه په پلی مزل د کابل په طرف را روان شوی او ټاکل شوی چې په کابل کې د هلمند د سولې ولسی حرکت له کاروان سره یو ځای شي. حکمل سادات روان، امریکا غږ دی ریډیو کابل.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی او اوزو د خیبر پختونخوا مردان خار کې چې په وروستیو کلونو کې د تیر خونو خو د دین وړاندې چې کوم حکومت د عوامي نېشنل ګوند په هغه وخت کې جیل جوړ کړی شو چې حکومت به دعوا کوله چې په دې کې هر قسم سهولیات موجود دي، خو په دغه سل په دغه جیل کې په بیلابیلو سلونو کې چې کوم قیدیان دي، قیدیانو شکایت کړی دی چې د حد نه زیات پکې دوی په سلونو کې ساتل کیږي، چې په یو سل یا چکۍ کې د سلورو او د پنځو پورې جیلیان ژوند کوي، په کوم کې چې صرف دوه جیلیان ساتل کیږي، او د دې ترڅنګ خوشا دولس قیدیانو د پیښور های کورټ ته هم یو خط لیږلی دی چې دوی ته دې اسانتیاوې ورکړی شي. رپورټ کې د مردان نه د ریډیو خبریال حسین راکوي.
د خیبر پښتونخوا د ټولو نه لوی او محفوظ جیل نه دولس د پانسې قیدیانو د پیښور های کورټ چیف جسټس ته د خط په ذریعه ویلي دي چې هغوی ته د قید په چکو کې د تازه هوا بندوبست نشته، او په دغه چکو کې د گنجایش نه زیات قیدیان په تکلیف کې ژوند کوي، او دا چې د مرکزي ښار پیښور جیل قیدیان د پوهنتون د پیس ورکولو باوجود د ګریجویشن د امتحان نه پاتې کړي شوي دي. دا خبره د خیبر پښتونخوا پخوانی ډیپټي اټارني جنرل په خپل یو بیان کې کړې ده. ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال اټارني جنرل خورشید خان ایڈوکیٹ د دې خبر تصدیق کړی دی. پشپاگو پانو مانے مشتمل پا دغه خط کې های کورٹ ته ویل شوی دی چې د پانسه پچکو کې د دوه کسانو د اوسېدو گنجائش دی، خو هغوی پکې د 15 نه تر 18 پورې قیدیان ژوند کوي. پچکو کې د ګرمۍ له کبله هغوی سخت مشکلات سره مخ دي، ځکه چې په دغه جیل کې د پانسه قیدیانو ته د اگزاست پکو بندوبست هم نشته. په خط کې دا لیکل شوی دی چې هغوی په مالګین اوبو سکلو باندې مجبور دي، او دغه اوبو د جګر یا اینې د خرابېدو سبب هم جوړیږي. دوی غوښتنه کړې ده هغوی ته د هنر زده کولو اجازه ورکړي شي. د سپا اوبو بندوبست او ستره محکمه دي هغوی ته په دغه چکو کې د هوا د بهر تللو لپاره اگزاست پکې ولګوي. په دې حق لمو پر لپسې د جیل د مامورینو سره د تماس نیولو هڅه وکړي، خو هغوی سره رابطه ونه شوه. د قانون ماهر او د سترې محکمې سپریم کورټ وکیل سلیم خان ایډوکیټ وایي قیدیان د جیل دننه د بنیادی ضرورتونو نه محروم کول د قانون خلاف ورزي ده. مردان خار کې د صوبې د ټولو نه لوی جیل په کال 2015 کې مکمل کړی شوی دی، او په دې جیل کې د 2200 قیدیانو د اوسېدو گنجائش هم موجود دی. په 15 اتیا جریبه باندې مشتمل په دې زندان کې د 500 د قیدیانو د پاره شل چکې جوړې کړی شوی دی، او د ترهګرۍ د ملزمانو فیصلې هم د جیل دننه کیږي. د جیل نه بهر تر 1 کیلومتر پورې مقامی اوسېدونکو ته د جیل د جیمرو له کبله په ټلیفون کولو کې هم مشکلات مخې ته راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غواکې. که تاسو د وایس اف امریکا ډیوا وب پاڼې ته لاړ شئ، نو تاسو به ووینئ چې په هغې باندې یو ویډیو پرته ده د خیبر پښتونخوا د سیلګری سیمې سوات د ښایست او ښکلا په هکله ده، چېرته چې یو ډنډ دی مانور په نوم باندې، هغه د سوات او د دیر ترمنځ په برغرونو باندې دی، او هلته کې ډېر کم خلک تلي. دغه ویډیو هم پرته ده، سیلګری دغه ډنډ ته ورغلی دي. د دې سره سره د پېښور حیات آباد کې د باغ ناران کې د پښتنو د پی ټی ایم د غړو چې کم کسان نیول شوي وو آزاد شوي دی. په خوشحاله کې ځوانان راغونډ شوي دي او اتن پروګرام یې جوړ کړی دی. او دغسې یو بل اهم رپورټ چې دی اوس په تاسو ته وړاندې کوو. خو د دې ویډیو به هم فیسبوک ته سو شیبو کې لاړ شي، تاسو په هغې باندې دغه مرکه کتلی شئ. دا مرکه را لېږلې د سادیا قاسم شاه د ډیوه خبریاله ده او هغې خبرې اترې کړې دي د محمد رفیق سره. محمد رفیق داسې د ځوان دی چې نه یې مور معلومه ده، نه یې پلار معلوم دی، نه یې د کور خاندان څوک معلوم دی، نه یې رونه خویان دی معلوم دی. دی یوازې په دنیا کې یوازې یو تن دی، هیڅ معلومات د مخکې وروستو نشته. نورې خبرې د محمد رفیق له خولې اورو.
جی ما نوم محمد رفیق دا، عمر مې دا 18 لگا سی دا. زه ډېر ورکوټم چې کوار کې خپل کور مې بې درکه شوی وم. نو هغه یو ترور وا چې کو هغه بچیان وو، هغه زه کراچۍ ته واستولم. نو کراچۍ کې زما هغه سره مې هغه خپل بچیان په شانتي ساتلم. دې نه علاوه هغه سره ما درې کاله وشو. درې کالونه بعد کې زه هغه یو بل چاپاوالې کړم، یو ډاکټر و. نو هغه فیملی سلوک چې ما سره ښه نه و. بیا هغه نه بعد کې زه واپس موږ یو اسکول پرنسپل هغې سره راغلم. نو هغې زه ډېر ښه ساتلم خپل بچیانو په شانتې، ما ته تعلیم پوره سهولت راکولو. هغه داسې شپږو کالونه بعد کې ما هغه پرنسپل ته بلډ کینسر ولګېده. بلډ کینسر نه بعد کې زه هغه یو بل چاپاوالې کړم چې کس ډېر ښه کس و. خو هغه کس زه خپل کور ته بونه تلم. نو خپل خورای پاوالې کړم، هغه میکینک وم. نو ما غوښتل چې مخکې خپل تعلیم جاری وساتم او صرف همدا یو شوق مې چې تعلیم وکړم. نو هغه هم چې کوم دی ما همدا تعلیم ما باندې نه کولو. هغه نه بعد کې ما ته هېڅ کوم لاره نه وه، زه پېښور ته راغلم. په پېښور کې چې کوم دا دلته ما خپل ستوري چې کوم دی یو خالد شاه په نوم، خالد شاه یې نوم ده، افریدیان دی. نو جی پیخور کې هندو ماته دلته هوټل د چکن فایر په نوم دی، احتاباد فیس 3 کې. نو زه فعلاً نامه ته کې کار کوم، نایټ طرف مې ډیوټي. نو فعلاً نامه ته کوم، خو هغه سره زه خپل تعلیم نشم کولی. او
ستاسو غټه مسله سره
ځل کې پرابلم خو دا ده و ما فعلاً دا سره تا څه مشکل نه، ځکه چې کله یو سپورټ بل سپورټ. او فعلاً چې کوم دا اوس که زه په لاره کې یم زما پر ځای باندې ودری شناخت اوس ما ته چې څوک وایي ته چا زوی ما سره هېڅ کوم جواب نه وي، د کوم ځای ما سره هېڅ کوم جواب نه وي. نو ما دې نه ټول نه غټه مسله چې کوم دا هغه ما شناختي کارډ ده، یو پېچان ده چې هغه ما سره بالکل نشته. او یو خوب امید مې چې کوم دا هغه یو تعلیم چې هغه کول غواړم. نو دې نه علاوه
د پاکستان حکومت ته به څه اپیل وي؟
جی هغه نه بس ما هم دا هغه د تیما په شان تیر کېدای شي، داسې نور هم ډېر ماشومان وي او داسې سرپرست دی. ټیک شو ما سره ښه شوي دي، ډېر ور سره کړی دي. کېدای شي هغو سره هېڅ کوم نه وي شوي، بد ور سره شوي، هېڅ کوم لاره نه لري. ما سره دې ټول هغه کې ما نه بالکل لارې ورکې. او بیا هم ما خپل همت نه وبایللی، بیا هم ودرېدم. اوس چې کوم دا که نه ما ته ډېر همدا شناخت هغه پرابلم ده. نو انشاءالله زه امید لرم دا سپو حکومت یو نیو سر ریزلټ ورته راوباسي.
ډیره مهرباني د وایس آف امریکا ډیو سره خپل دا ستونزه شریک کول او خپل د ژوند د کیسه شریک کول.
ګرانو اوریدونکو څنګه چې وړاندې مې تاسو ته خبره کوله چې د سوات ډېر ډنډونه دي، په دیر کې په سوات کې د اوبو ډنډونه دي، هغه ډېر زیات مشهور دي د خپل ښکلا لپاره، د خپل چې کم په غرهیزو سیمو کې راغونډ شوي وي، په دره کې راغونډ شوي وي او ډنډ جوړ شوي د اوبو سیلګري زی د هغې ته که سړکونه ورته نه وي نو پیدل ورته مزلونه کوي. زنانه جنکې الکان ګډ هم دغه ډنډونو ته په غرونو کې اوږده اوږده مزلونه کوي. د ډیوه خبریال فیض ظفر هم دغسې یو ډنډ چې د مانور په نور نوم باندې مشهور دی هغې ته ورغلی دی. دا ویډیو تاسو په فیسبوک کتلی هم شی، خو آډیو تاسو ته یا ریډیو کې دغه چې آواز صرف راځي دغه رپورټ تاسو ته وړاندې کوم.
د سوات قدرتي ښایست په ټوله نړۍ او هیواد کې مشهور دی. د سوات هر سیمه د ښایست نه ډکه ده، خو د سوات په دنګو غرونو کې د سلو نه سیوا ډنډې د یو بل نه ښایسته دي او وخت په وخت د وایس اف امریکا ډیوا اورېدونکو او کتونکو باندې موږ د دغه بېلابېلو ډنډو سیل کړی دی او نن به در باندې د سوات د واورینې ډنډې مهنور سیل کوو. د سوات او د زلدیر په پوله د بحرین تحصیل کې د سطح سمندر نه په 12,710 فوټه چوتوالي د دنګو غرونو په لمن کې واورېجنه مهنور ډنډه ده چې د جون د ګرمې میاشتې په اخرو ورځو کې هم په دې ډنډ او خوشا غرونو ډېره واوره پرته ده. دغه ډنډې ته چکر لتلې خورشید علي وایي چې دا ډنډه ډېره ښایسته ده.
د دې مانور لیک کم ستاسو مخامخ کار دې باره کې مونږ خبرې اورېدلې، نو مونږ یو لانګ ټریک وکړو او مونږ د خیر سره مانور لیک تر ورسې ډېر مزیدار او ډېر زبردست ویو ده او د الله تعالی د قدرتونو نیو کرشمه ده کنه څومره لږ مزیدار زی ده.
ځایي خلک وایي چې د سوارلسمې پاسپونګمۍ کې په دې ډنډه کې ډېره رڼا وي ځکه اورله خلکو د مهنور نوم یښودی دی. چکر لتونکي ډاکټر نثار علي ډیوه ته وایي چې هیواد کې دې ورځو کې ډېره ګرمي ده او مهنور کې چار چاپیره واوره پرته ده.
دا ډېر زبردست لیک دی، چار چاپیره ګلیشیئرس پراته دي. بهرحال موږ دې ترکانا لیک نه راوختو، دا لار هم لږه ټف د نږدې ده، خو بهرحال ګرانه ده او زما چې کله نه نظر په هغې باندې ولګېدو نو ما خو یو غټه چغه واله او تاسو د کیمرې دا نظر به تاسو به وینئ چار چاپیره گلیشیئرس پراته دي او ډیر د مزي او ډیر زیات زبردست ښکلی زیګیرې.
د جولای میاشت په اخر او د اگست په میاشت کې د ډنډ کې واوره ویلی شي او بیا دا ډنډه د اسماني رنگ د اوبو نه ډکه شي. ډنډې ته چکر لتونکي شوکتالی وایي چې د ګران سفر نه وروسته چې دې ډنډې ته څوک راشي نو ټول ستړیوالی ختم شي.
دا ډنډ چې موږ ولیدو د دې دا چې کوم دا شیپ دی، دا الیپټیکل شیپ، دا دومره مزیدار دی چې انسان هغه ستړیوالی بالکل ختم کی او د خوشحالۍ نه انسان چې دی په نارو وهلو په چغو وهلو مجبور شي.
مهنور ډنډې ته د تلو د پاره درې لارې دي. یو لار د بحرین بازار نه، بلا د سواد د مټې تحصیل د سولاتن کلی نه او دریم لار د زلدیر د اشرې درې نه ده. د بحرین بازار نه مهنور ډنډ ته د 45 غنټو پیدل سفر دی او د دې ډنډ ته د تلو د پاره د جولای او اگست میاشتې خیوي. د 45 ساعتو سفر نه وروسته خلک مهنور ډنډ کې په خیمو کې شپه وکي او بله ورځ واپس دې را روان شي. ځایي خلک وایي که حکومت مهنور او د سوات نورو ډنډو ته سړکونه جوړ کړي نو دلته به سیلګرۍ ته وده او د حکومت خزانې ته ډېرې پیسې میلاو شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. The web page is www.voadivanews.com.